امریکا غږ د ځانګړي خبرونه ډیر قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت هم بخیر. نن په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د صحي نظام په هکله خبرې کوو. د افغانستان صحي نظام د طالبانو په واکمنۍ کې یو لړ جدي ننګونې سره مخ دی. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت بیا راتګ سره افغانستان د نړیوالو مرستو او همداشان همکاري لپاره لګڼو محدودیتونو سره مخ شو. طالبان د خپل حکومت په پیل کې د صحی سیستم پیاوړتیا ته ژمنتیا وښود او دوی ویل چې دوی به په دې برخه کې کار وکړي. خو د نړیوالو بندیزونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اعتراضاتو او د انساني منابعو د کمښت له امله د صحی سکتور وضعیت تر ډیره حده زیانمن شوی دی. د دې ترڅنګ نړیوالې مرستې چې د افغانستان په صحي سیستم کې د پام وړ رول درلود کمې شوې یا ځینې بیخي بندې شوې دي. نن له نیکه مرغه ما سره په خبرونه کې د افغانستان د پخوانی نظام کې البته د جمهوریت د وخت د روغتیا وزارت یو لوړپوړی چارواکی ډاکټر صاحب وحید مجروح صاحب را سره په خبرونه کې مل دی. موږ به په دې مرکه کې د مجروح صاحب سره په دریو یا په څلورو برخو به مرکه ولرو چې هغه په دې درې کالو کې د صحت په برخه کې د طالبانو په نظام کې پلانونه اقدامات سو په دې باندې به وغږیږو. د صحي خدماتو محدودیت د ښځو روغتیا او د نړیوال ټولنې سره په دې برخه کې د طالبانو په تعامل باندې خبرې کوو. مجروح صاحب سلامونه، خبرونه ته بخیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړې.
مننه تاسو ته او تاسو محترم لیدونکو ته سلام او خپل درنه شوړ او مننه له فرصت نه.
سلامات اوسئ. مجروح صاحب، راځئ چې د پروګرام په سر کې ستاسو ارزونه د افغانستان د صحت یا د روغتیا د نظام په هکله ولرو. څه فکر کوئ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان صحي وضعیت څنګه تاسو ارزیابي کوئ؟
مننه. د افغانستان روغتیایي نظام یا سکتور د جمهوریت نظام ترڅکی او د سقوط په پړاو کې او هم پس اغینه د بعضو فرصتونو او محدودیتونو سره مواجه وو او دا لړۍ تر اوسه ادامه لري. اوسنی وضعیت کې د دې ترڅنګ چې اغشتا سپورت اشاره وکړ، یو د جدي ننګونی روغتیا نظام پر وړاندې هم د داخلي فکتورونو کبل او هم د بنګلي موضوعات او مسایلو تر سیوري لاندې مخامخ دي. یو سلسله فرصتونو سره هم تعامل لري او دا که منظم رهبری او مدیریت د فرصتو وسی اوسنی نظام کولای شي چې د ننګونو ترڅنګ وشي کولای بیا هم یو څه پرمختګونه د روغتیا په برخه کې ولري. خو کوم شخص ور باندې وژغیږي د 2021 کال د سیاسي تحول نه پسته د افغانستان اکثره پرختیایي سکتورونه یعنی نظام په شمول د فند یا د نړیوالې مرستې د محدودیتو سره مواجه سو. خو د روغتیا نظام هغه د طبیعت پر اساس نړیوال سازمانونه یو سیستم په نظر کې نیولې، د دې سره سره چې افغانستان کې د پرختیایي منابعو وړاندې کول د نړیوال سازمانونو لخوا محدود شوی، خو روغتیا سکتور ته فندونه ادامه لري او په بعضي ساحاتو کې تر مخ کې نه مراتب زیات شوی دی. د جمهوری نظام په اخرو میاشتو او کلونو کې متاسفانه نړیوال سازمانونه د مختلفو سیاسي عواملو له کبله یو عمده فشار پر نظام باندې وارد کول، هغه دا و چې فند او منابع روغتیایي ټولو سکتورونو ته روغتیا نظام په شمول کم کړی و متاسفانه. اوس دا منابع ادامه لري خو طبیعت فرق کوي، پرختیایي وجهان لري او زیاتره د بشري خدمتونو د لپاره وړاندې کیږي.
دغه پښتنه مې وس کوله چې کاوس دغه مرستي یا په دې برخه کې په مختلف بڼه چې وس تاسو وایئ چې د جمهوریت په وخت کې په یو نوم فرزند دغه مرستي کېدلې وس په بل نوم مرستي کیږي، نو د دې ټولو سره سره بیا هم په افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې خلک لګنو صحی ستونزو سره مخ شي دي. البته موږ په لور پروتو سیمو کې هم په خو هم راپورونه درلوده او په دې باندې پیو چې ستونزې موجوده وی خوس بیخی لا په خارونه کې هم ډیر شي ودی. نو د دوه عمر مرست سره څه فکر کوي چې ولی دقیقا د غمرستي یواز لدی چې کم شي برعکس زیاتیږي؟
څو عمده فاکتورونه پکې داخلي. یو په نړۍ کې تاسو هیڅ مثال نه لرئ چې د بهرنیو منابعو له طریقه یو روغتیايي نظام په دې توانېدلی اوسي چې د تل لپاره خپل پایښت او دوام ومومي. افغانستان د هغې نه مستثنا نه ده. دویم فکتور دا دی چې اوسنۍ کومکونه چې کیږي ټولې هغه چې مایات کړ د بشري خدمتونو په چوکاټ کې کیږي چې هغه موقت دي، د دوام تضمین نه دی، مشخصو خدماتو باندې مصرفیږي. دریم لامل دا دی چې متاسفانه د سیاسي اندیشنو او مشکلاتو پر اساس او د سیاسي نظام د نه پیژندو په چوکاټ کې هغه تر سوري لاندې روغتیايي نظام ته مستقیم خدمات منابع د مالی وزارت د طریقه وړاندې کیږي نه، بلکې د نړیوالو سازمانونو د طریقه وړاندې کیږي چې دا څو ستونزې خلقي. یو دا دی چې تقریبا 30-40% د نړیوال د مؤسسات مخصوصا د یو ان د اداري خدماتو امنیتي اهتماماتو لپاره هغه ګرځول کیږي چې دا د مور ماشوم هغه روغتیايي پیسې دي چې هغه متاسفانه د خدمات نه کمیږي. دویم دا دی چې د ملي نظام سره هماهنګي ډیر محدود او ضعیف وي، او دا هم په لنډمهاله هم په اوږدمهاله د پایداري او د دې مؤثریت کیفیت تر سوال لاندې دی. څلورم دلیل دا دی چې ملي ظرفیتونه ملي د اداري حافظه د سره نه تقویه کیږي، او یو تعداد زیات مثالونه د اوس افغانستان کې لرو چې یو تعداد زیات روغتیايي مراکز روغتیايي پروژې وړاندې کیږي خو هلته مضاعف خدمات موجود دي. دا په داسې حال کې دی چې یو بل ځای کې بیا چې هغه مشابه خدمات اړتیا شته هلته بیا انجو نه ځي، هغه نړیوال سازمانونه نه ځي. او آخر لامل یې دا دی چې وخت چې روغتیا ملي اداره هغه خپل رهبري ټول صلاحیتونه ظرفیتونه هم سازماني او انساني ظرفیتونه ونه لري، هغه په دې نه شي کولای چې هغه نړیوال سازمانونه حسابدي کړي. نو یو تعداد زیات منابع افغانستان ته راځي، دا په دې معنا نه دی چې ټول یې په مؤثر ډول مصرفیږي. آرام آرام د روغتیايي نظام د نړیوال منابعو د نزولي سیر سره مواجه دی. هر څه چې دا پروسه دوام وکړي متاسفانه هغه اصلي ستونزې چې په دې درې څلور کلو کې چې زه ورته دوامدار د هغه مایع حاصل یا هغه هانیمون دوره یادوم اغه مخ په ختمېدو ده، اغه ژغو او اغه ناریبه سلزيات سي، او د اصلي مصیبت به اغه وخت برمن سي چې یو ملي سروي بیا د سره انجام سي، او دغه په چوکاټ کې اغه واقعي ارقام د مور او ماشوم د مړینې کچا د خوارځواکۍ او روغتیايي خدماتو د دوامدار لاسرسي موقت لاسرسي معیار نه دي چې یو کلینیک یو کلی کې جوړیږي، خدا مهم نه ده چې تاسو کاله به دوام وکي. او روغتیايي فاکتورونه چې په نظام کې د محاسبه پرمختګ د محاسبه معیار دي، د هغه معیارات وخت چې د سروي په چوکاټ کې تعریف سي او تشخیص شي بیا معلومیږي چې په دې څلور کلو کې چې نړیوال سازمانونه میلیونونه ډالر په سلهاو میلیونونه ډالر هلته مصرف کړي، خارجي اډوایزرانه راوړي، افغانان کم تر استخدام کړي، متاسفانه د ډایاسپورا کمیونټي چې یو تعداد زیات افغان ظرفیتونه او افغانستان کې نسته خو غواړي نظام سره مرسته وکړي هغه شامل کړي نه دي. دا بیا هلته معلومی چې د خدمت پر ځای څومره مصیبت متاسفانه خلق کړي. یو کوچنی معیار او مثال د خوارځواکۍ زره غفیسات ته وسو ګورې څومره جکښوي چې نور فاکتورونه پکې شته، خو متاسفانه غیر مؤثر روغتیايي خدمات هم یو د فاکتورونه دي. دویم موضوع تاسو د پولیو د واقعاتو تعداد او د دې کوشش پورې د دې سره سره چې افغانستان کې اوس نه انتحاري شته، نه امنیتي محدودیتونه نشته، نه لس نظام په لس ولایاتو کې فعال دی، د دې سره سره هم نړیوال سازمانونه متاسفانه په دې نه دي توانېدلي، او ملي روغتیا اداره چې هغه د روغتیا وزارت دی هغه هم د سیاسي معذرو له کبله او هم د سازماني او رهبري ظرفیتونو له محدودیت له کبله په دې نه دي توانېدلي چې هغه څه چې اړین دي نړیوال سازمانونه مخصوصا د یو ان سازمانونه حساب دی کړی په دې برخه کې.
اوس خو وضعیت هم لکه د پخوا په شان نه دی پاتې مجرور صرف تاسو په افغانستان کې، لیکن موږ د جمهوریت په وخت کې خو یو استابلیشډ د چا خبره حکومت هم درلوده، او قانون او حکومت او چې د خلکو په رایه او د خلکو په اراده رامنځته شوی و. په هغه وخت کې هم دغه سازمانونه د افغانستان د صحت یا د روغتیا سکتور سره مرسته کولې. ولی فکر کوي چې یا داسې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په هغه وخت کې څومره بنیادی کار شوی و چې اوس دغه بنیاد دومره ټینګ نه ښکاري چې یوازې اوس دغه مرستې یا د افغانستان روغتیا سیستم د همدې نړیوالو په مرستو ولاړ دی، او که دغه مرستې ونوسي که د هغه د بشري حقونو په چوکات کې هم افغانستان ته راځي، یعنی وضعیت د دې نه هم بهتره کېږي، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده. نو د جمهوریت په وخت کې ولې بنسټیز کار په دې برخه کې ونشو که شوی و، په کومو برخو کې و، او څنګه بنیادي کارونه شوي و؟
مننه. یو خو هر موضوع زه خپل هر مصاحبه کې بیانوم، دا په دې معنی نه دی چې جمهوریت کې ستونزه نه وه. جمهوریت کې هم متاسفانه یو عالم ستونزه و، هم په نظام کې، هم په افرادو کې، هم په ټولنه کې. خو مشخص که ستاسو ځواب ته درشم، د جمهوري نظام په چوکاټ کې څو عمده لاملونه وو چې د روغتیا سکتور برنامو کې متاسفانه لازم موثر چې ستاسو ورته اشاره وکړ شاهد نه و. زه خو په آخر کې یو لنډ دورې کې مسؤلیت مې درلود، خو سره سره زه یو ډاکټر وم، نظام کې شامل وم. یو عمده مسایل نفسات وو چې متاسفانه اوس هم خصوصا تطبیق کننده مؤسسات کې هم موجود دی، مختلف ساحات کې موجود دی. خو فساد یو لومده عواملونه وو چې خدمات مؤثریت یې محدودول. دا یو. دویم موضوع د سیاسي روابطو پر اساس استخدامات کار اهل کار ته نسپارل. دویم عمده ستونزه وه. دریم موضوع امنیتي عوامل وه چې د هغې په چوکاټ کې متاسفانه د روغتیا وزارت هغه مسؤلین په دې نه شو توانېدلی چې ټولو مراکزو ته هغه منظم او مؤثر د ارزونې پلانونه تطبیق کړي. نو ټول موضوعات پر کاغذ باندې وه. څلورم موضوع چې ډیر په هغې کې متاسفانه هم نظام دخل وه، هم نړیوال سازمان، هغه د خدماتو د روغتیایي خدماتو لپاره د مالي منابعو نشتون یو جدي ستونزه وه. او د دې حل لپاره موږ تاسو چې ورته اشاره وکړ، په هیڅ ډول نه شو کولای چې یعنې روغتیا وزارت ملامت کړو چې ولې پایداري نه لري، دوام نه لري، هغه سسټینبلټي نشته، نه هم نړیوال سازمانونه. عمده ستونزه زموږ ستې په نظر هغه اساسي قانون کې په هغه دوره کې و، او هغه دا دی چې روغتیایي خدمات باید 100% وړیا اوسي. د دنیا په هیڅ هیواد کې تاسو داسې مشابه مثال نه لرئ. حتما یو میکانیزم، مالي میکانیزم د بیمې لپاره ورته شته، یا دولت ویني بیمې لپاره منابع ورکوي. نو د روغتیا وزارت خو یا د دې سره سره چې بعضې ظرفیتونه او فرصتونه پکې وو چې موږ کولای شو پلانونه مو مرتبه برابر کړ چې مالی منابع خپل وزارت په یو کچه تولید کړي. مثلا سیګریټو باندې محدودیت، خو نظام کې دومره فساد موجود و چې متاسفانه هغه د سیګریټ تجار دومره نفوذ درلو چې موږ په دې په هیڅ ډول ونه توانید هغه وخت چې هغه پالیسي تطبیق کړو، او یو لوړ ټکس سیګریټ باندې، مثلا د غازار مشروباتو باندې، انرژي توکو، او نور یو تعداد زیات اقلام دي چې موږ د مالی پایداري لپاره یو پلان درلو. اوسنی نظام حداقل په دې سیاسي پړاوونو کې هیڅ نظام تکمیل تور او سپین نه دی. اوسنی نظام د خپل ستونزو سره ظرفیتونه او هغه مثبت ټکي هم لري چې هغې د طریقه دوی کولای سي. هغه هومره چې دوی د قانون د تطبیق په برخه کې ظرفیت او توان او قوت ولري، هغه زموږ سره نه و. یو وزیر اوس دوی په چوکاټ کې کولای سي چې خپل ټول استخدامونه او برطرفي په یو امضا باندې وکړي. د هغه ظرفیت د یو جمهوریت وزیر سره وای، ډېر اصلاحات یې په راوړل، او که خپل فاسد بیا مفسد کسان هم راوړل. دا یو موضوع. دویم، خپل د اصول او پالیسیو د تطبیق په اړه موږ جدي ستونزو سره مواجه وو. متاسفانه په ولایت کې تر زیات ولایت کې موږ په دې نه توانېدو چې خپل هغه ټول روغتیايي معیارات د موجوده سیاسي ستونزو له کبله تطبیق کړو. دا ستونزې دوی نه لري، هغه پلمې چې موږ درلود سوالای چې پر هغې باندې تاکید وکړي، د دې لپاره چې هغه د قانون د تطبیق اوس چې قانون که مؤثر دی که نه دی، هغه بېله خبره ده. خو دوی دغه قوه لري، دغه د تطبیق قوه لري، مشروع قوه یا غیر مشروع، هغه باندې زه قضاوت نه کوم. خو داخل د جمهوریت په چوکاټ کې بیا یو تحول چې ایجاد شو، مثلا په 2001 کې په افغانستان کې څو روغتونونه او روغتیايي مراکز وو. ورځ چې زه د وزارت نه ووتم، دوی ته موږ 3000 او تقریبا 15 روغتیايي مراکز تحویل کړ. د جګړې په لومړی کلونو کې مثلا روغتیاي خدمات د لاسرسي 9% ورس چې موږ وته تقریبا 15% تر 9% لاسرسي او ځای یو کتبی راپور د دبليو ایچ او لارم چې موږ په آخري شپې د نظام په دې وته باندې چې 99% خپل روغتیاي مراکز فعال وساتو او روغتیاي خدمات وړاندې کو د روغتیاي نظام د ریزیلینس یا توان او تاب په اړه که تاسو په یاد لرئ د جمهوریت په اخر شپو کې یوازنی روغتیا نظام چې سکتور چې فعال پاتې شو هغه روغتیایي نظام و د جمهوریت سقوط پسته یوازنی روغ نظام سکتور چې فعال پاتې شو هغه روغتیایي نظام دی نن هم تر ټولو چې یو فعال سکتور دی هغه روغتیایي نظام دی د افغانستان د روغتیایي نظام پرسونل څو چې جات سوي هغه د دې ظرفیت لري چې کله نور هم ورته پام وسی بیا هم خپل پرمختګونو پر لار روان سي او د مور او ماشوم د خوارځاکۍ د روغتیايي خدمات ته لاسرسي په برخه کې لازم لاسره وړنه ولرو خو هغه په دې حال کې کیږي چې هغه بشري منابع وساتل سي د روغتیايي نظام هغه نوې د دنیا اصول پر اساس پلانونه جوړ سي او د سات نه لري اصول مخصوصا د خوندو د تعلیم په برخه کې چې هم نرس هم قابله او هم ډاکټر ته جدي اړتیا شته
د امریکا ژغ ستاس ژغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاس کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ وهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ ستاس پیغام به ستاس ژغ خبرونه کې خپور سي ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202255958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو
که بدی هکله هم لکس رڼا واچوي چې د دوی سره په دې درې کالو کې تاسو څنګه وشه کولای شئ د افغانستان استازیتوب په سمه توګه په دې سازمان کې وشه کولای
یو خصمه موضوع WHO اگزیکټیو بورډ کې اجرایی بورډ کې یو استثنا نه و د افغانستان ټول ډیپلوماتیک نمایندګان او مستخوانی نظام مقامات بل مخ له طرفه مختورل کې اکثر یې وادو کې دویم زه وزنی سیاسي لوړپوړي چارواکو چې ما دوی سره کار وکړ په کابل کې وخت پات سوم او مخصوصا د دوی د روغتیايي کمیسیون سابقه مشر داخلي وزارت کې زما ډیر مناسب کاری اړیکې وی په همدا کې چې دوی سره پاس د دینه چې هیواد پر شو د ایران ته د تحصیل لپاره وی جنیو ته رالم متاسفانه دوی هغه چې ما مخ تاسو ته یاد کړ دوی هیڅ هغه علاقه او هغه لازم ظرفیت د داسپورا سره د کار په برخه کې نه دی شوولې هغه وخت چې زه د WHO کې د بورډ نمائندګي میکول ما نه دا سوال د میډیا د طریق کېده چې چا نمائندګي کوي ته د جمهوریت نظام از ما خبره ده او زه د خپل خلکو نمائندګي کوم دا یو دویم هداقل یو فرصت چې کولای سم د افغانستان د مور او ماشوم رخ پورته کم هیڅ وخت مالته ما ونه غوښ چې د افغانستان د توکین سیاسي استفاده وکم دریم ما مستقیم د رهبری سره اړیکه نه درلود خو تخنیکی په کچه یو تعداد زیات په خوانی او سنی د افغانستان د روغتیايي نظام بشري منابع دي چې د وطن ته تعهد لري ارقام په برخه کې ستونزې په برخه کې به ما دوی سره تماس او مشورې درلود او د هغه وخت اوس او په آینده کې هم روغتیايي نظام باندې ژغ داده چې د دې ظرفیت فرصت او میکانیزم ایجاد کړي د افغانستان یو تعداد زیات وطن د مین کډرونه چې اوس وطن کې نشته نه دا ماجر دي دوی غواړي چې د روغتیايي نظام سره کار وکړي مرسته وکړي د فند پیدا کولو په برخه کې د خپل دانش او تجربې په برخه کې د ټریننګونو په برخه کې خو په دې هیله مو دا چې د روغتیايي وزارت رهبری او تخنیکی سطوحي د ظرفیت ایجاد کړي دا میکانیزمونه برابر سي چې اوس کولای برته افغانان د روغتیايي نظام سره وصل کو د دوی شتون په افغانستان کې اوس یو سیاسي حقیقت دی د نه انکار امکان نه لري موږ څنګه کولای شو چې اوس د ټول سیاسي معضلات په چوکاټ کې چې یو لوی مصیبت دی د اسفانه خوند د تعلیم د نشون د فرصتونو نشتون موجود ده کولای شو چې دوی تشویق کړو او چې د سیاست په کچه دوی اصلاحات راوړي او د خدمات په برخه کې موږ ورسره اړین مرستې وکړو.
بله مجروس د افغانستان د میرمنو د روغتیا په برخه کې تاسو وینئ چې امدا نړیوال مرستې دي چې حداقل په لورو پروتو سیمو کې بیسیک یا ابتدایی صحی خدمات میرمنو ته وړاندې کیږي، لیکن د محدودیتونو له کبله په اکثر ولایتو کې په لورو پروتو سیمو کې میرمنې د خدماتو ته لاسرسی نه لري. تاسو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو رول څنګه ارزیابي کوي؟ دوی د زیږون په وخت کې د میرمنو د مړینې د مخنیوي لپاره تاسو په چې په دې وروستیو کې خورا ډېرې شوې دي، د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله ته مو هم مخې اشاره درلوده، دغه ټولو ستونزو سره چې د افغانستان صحي یا روغتیا سکتور ورسره مخ دی، په دې برخه کې اوس دغه حداقل دغه د بشري بحران نه یا د تلفات چې د روغتیا یا د روغتیایي سیستم د کمښت له کبله میرمنې ورسره مخ دي، په دې کې حداقل په ارقامو کې کموالی راشي، نړیوال مؤسسات څه کولی شي د دبليو ایچ او په ګډون د نورو په دې برخه کې د همکار سازمانونو په ګډون دوی بنسټیز څه کولی شي؟
د مور او ماشوم په برخه کې څونده د روغتیا په برخه کې څونده عوامل شته. یو خو زموږ د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو هغه پکیج چې د کلیو باندو په ساتل کې وړاندې کیږي هغه ټول اړتیاوې نه پوره کوي. متاسفانه هغه د روغتیا جمهوري نظام په اواخر میاشتو کې موږ نوې پکیج ورته پر آماده کړ، خو متاسفانه د تطبیق په اړه نور نوې نظام کوم اقدام نه دی کړی. اوس چې ما واورید د دوی خبره اوس دا چې دا د پارچ د پخوانی نظام یو پکیج د موږ غواړو چې بل شی نوې شی ورته جوړ کړو، نو هیله ده چې هغه جوړ شي او د دې لپاره هغه مور چې یو مرکز ته مراجعه کوي پای د دې اطمینان ولري چې ټول اړتیاوې برابر د کیږي. کنه دویم د محرم او ټول نور هغه اصول چې دوی تطبیق کړي، متاسفانه دا یو بل لامل ایجاد کړی چې تعداد مور او ماشوم میندې نشي کولای چې په لازم وخت روغتیایي مراکز ته بېد محدودیت نه لاړ شي. دریم د سنل د شچما اتاتی رافته واوري چې سروې په افغانستان کې تطبیق شوې ده، هغه کسان چې سروې تطبیق کړي ماته قصي وکړ چې یوه د زیات روغتي پرسونل سره چې مصاحبه درلود، هغه د ناس طبقم تاسفانه یو ستونزه ده او چې مشت د محرم راوړل هر ورځ مرکز یو ستونزه ده او موږ یو تعداد کارمو یا نشه کولای چې راشي او یا کاری پرې خایده. څلرم د خوندوبند د ذکر محدودیت موضوع ده چې د بشري منابع او تولید ټپه ولاړ ده څلور کال او دا په څوار لس کال کې هم نه جبرانی کې متاسفانه تعداد غزانانه ډاکټران چې موږ درلود متاسفانه هیوادی پریخه یا غواړي چې اوس خپل ماشومان د تعلیم لپاره یو بل لار ومومي یو افغانستان نه ووځي. پنځم موضوع چې نړیوال مؤسسات پاغي کې داخل لري از ما دوامدار خبرې چې مؤسسات سره دی، دوی خو یو افغانستان د نړی په اجنډا کې شامل نه دی، زیات علاقه پکې نشته چې موضوع باندې دوی خپل ټول منابع متمرکز کړي. دویم موضوع د فند محدودیت دی. دریم که تاسو اوریدلې په دې اواخر کې تقریبا نوې پروژې د یو ان کنسل سو او متوقف سو لامل دا دی چې دوی وایي چې طالبان موږ باندې د استخدام په اړه په برخه کې او د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې خپل صلاحیتونه د شاملولو په له طریقې فشار راوړي او موږ په دې نه توانېږو چې خپل ټول اصول د پښو لاندې کړو او پروژې تطبیق کړو. زه د 100% د دوی خبره نه تاییدوم. دې لپاره په بعضو مواردو کې شاید حساب ورکولو په برخه کې ورباندې فشار راځي او دا پلمې به دوی مخته کوي. یعنی نن نړیوال سازمانونه ټول خبرې هم متاسفانه هغه ټول د حقایقو پر بنسټ نه دي. او اخر لامل هغه رواني متاسفانه ستونزې دي چې نور او ماشوم سره مخامخ دي، هغه په اړه هیڅوک خبرې نه کوي او دې دا موضوع په لنمحال او مهال کې د کورنۍ پر سولیز ژوند باندې د ماشوم د روزنی په برخه کې د دوی د هغه ورځنی ژوند په کیفیت باندې په اقتصاد باندې د دوی د عمر په ټول باندې او د نوې نسل پر کیفیت باندې ډیر جدي اثر لري. متاسفانه شای چې هر ورځ هم د پراخورو کې ولم هم په سوشل میډیا کې شاهد یم. متاسفانه افغانستان کې په میلیونونو یو اخري راپور چې ما ولوسی یو شار شپږ میلیون خوندې متاسفانه د رواني جدي ستونزو نه رنځوري په دې برخه کې. او هغه مور چې افسردګي لري نو هغه نور رواني ستونزو نه رنځوري. متاسفانه د هغه انګیزه د هغې سره د دې انګیزه نشته چې دی بیا لاړ شي روغتون ته یا خپل ماشوم یوسي یا اړین روزنې وکړي یا د خبرڅوکي په برخه کې ورته اړین پام وکړي. او د دې ټول سره سره تر ټولو لوی معاصر فکر چې متاسفانه مور او ماشوم روغتیا باندې ډیر جدي اثر لري هغه اقتصادي ستونزې د ټولنې ورسره مخامخ دي. د نړیوال سازمانونو اثر ما یو څو اشاره وکړه واخه خبرې مې داده چې متاسفانه د دوی لوی د خبر داده چې په داخلي کچه موږ د محدودیتونو سره مواجه یو. نړیواله کچه افغانستان د نړیوال په اجنډا شامل نه دی او موږ په دوامدار توګه د منابعو د کمښت سره لاس پورې.
بله دغه مرکه به ورو ورو راټول کو مجرو صاحب. آیا د ټولو روانو کمایو یا کاستیو سره د روانو بحرانونو او کړکیچونو سره چې د سکتور د روغتیا د سکتور په برخه کې مونږ لرو د افغانستان روغتیا لپاره د راتلونکو په اړه امید شته؟
دا امید خو نه یو د دې لپاره چې افغانستان کې تر اوسه هم پس زرهاو او سلهاو زر افغانستان روغتیایي پرسونل د دې تعهد لري چې مور او ماشوم ته خدمات وړاندې کړي. خو د دې خدماتو د کیفیت او د مدیریت په برخه کې که روغتیا وزارت په دې وتوانېږي چې د روغتیا نظام مالکیت لاس کې ونیسي نړیوال سازمانونه په دې حساب دی کړی. خصوصي سکتور چې متاسفانه شی چې موږ ته د بس نه پاتې سو زموږ په دوره کې هم ډیر فاسد و متاسفانه. اوس هم هغه فساد او عدم مدیریت موضوع دوام لري او تطبیق کننده مؤسسات آرام آرام مسؤلیت دولت انتقال سي او د وزارت د رهبری او اجرایی په سطوح کې خپل د اقل خپل د تایید کسانو موږ نه وای چې موږ باید 200% راوي. دوی خپل نه او د افغان کډرونو چې اوس افغانستان کې موجود دي هغه ځفتونه چې موجود دي هغه د دې فرصت ورکړي چې د پالیسیو د جوړولو د تطبیق او د ارزونې په برخه کې داخله ولري. افغانستان د روغتیايي سکتور به آرام آرام برته خپل لار پیدا کړي. خو افغانستان سکتور په یوازې په یو خلاقي کار نه کی هغه یو ټولنې په چوکاټ کې او د نظام په چوکاټ کې کار کوي. هغه ټولنې کې چالت ټولنیز عدالت تر سوا سوز سرمواجی حالت چې متاسفانه خوندو ته د تعلیم فرصت برابر نه وي او د سیاسي او جيوپوليټیک د لور طرفه کوم حضور په منطقي کې اوس متاسفانه سوز لا په زیاتې دودي دا فکرونه چې په نظر کې ونني ولسي متاسفانه. او تر ټولو مهمه غدا چې د روغتیايي نظام ایمرجنسي ظرفیت ایمرجنسي خدماتو وړاندې کولو ظرفیت چې اوس د حد اقل په لیول کیده اغه ته پام ونسی افغانستان سیاسي ثبات تل لپاره متاسفانه کړکې چانو او هر څنځه کې هم د امنیتی او اقتصادي لحاظ افغانستان کې ترتیب نه زیات شي مور او ماشوم او افغانستان ټول وګړي به د روغتیايي نظام د ضعف له کبله ډیر جدي څنځه هم په لنمحاله او په ټولماله سره متاسفانه.
ډیره ډیره مننه کوم د افغانستان د بخوانی نظام د روغتیا وزارت بخوانی وزیر وید مجرو صاحب ستاسو د وخت او زمانی څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان چې په دې مرکه کې مو خپل تحلیل د لیدونکو سره شریک کړ. په خیر اوسې
ستاسو نه هم مننه د موتل روغ او آباد لپاره او زموږ وطنوالو سره.
نگرانی امریکا درباره استفاده از درون‌های ساخت چین. اپلیکیشن ارزیابی فشارهای روانی. استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای محفوظ ساختن موترها و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان د اونیز اخبارونه لیدو ته رابولم. د دی جی آی په نامه چینایي شرکت د امریکا د پولیسو او اطفایې په ادارو درونونه خرڅوي، خو د امریکا د حکومت په وروستي خبرداري کې راغلي چې په چین کې جوړ شوي درونونه ښایي د امریکایانو حساس معلومات غلا کړي. د امریکا هغه خبریاله د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت ښار د پولیسو له ریاست سره د چین د درون د ټکنالوژۍ په ګټې او تاوانونو غږېدلې او دغه ریپورټ چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت په ښار کې یو کوڼ نادرکه شوی ماشوم د درون د انفراریت کمرو په مرسته وژغورل شو. دغو کمرو وکولی شول چې ماشوم د شپې په تیاره کې د درې په منځ کې وویني او وژغورل شي. دغه ډول هوایي سترګې یا ډرونونه د چټک خبرګون پولیسو او اطفایې د کارکوونکو لپاره ارزښتمن معلومات برابروي او ډیر یې د چینایي شرکت ډی جی آی لخوا جوړیږي.
ډرونونه زموږ د ورځنیو کارونو نه بېلیدونکې برخه ده. موږ د وروژنې د خطرناکو موادو له منځه وړلو، پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ترې کار اخلو.
خو د چینایي ټکنالوژیو پیرودنه اوس له ډیرو اندېښنو سره مله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په دې وروستیو کې د پخوانیو خبرداریو په تعقیب یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په چین کې جوړ شوي ډرونونه ښایي د امریکا معلومات چین ته ولیږدوي، خو د ډی جی آی شرکت دغه ادعا ردوي. د فریمانت اطفایي ریاست کارکوونکي وایي دوی له دغو خبرداریو څخه خپله ګټه اخلي او هغه دا چې د معلوماتو په ذخیره کولو او استولو کې له تدبیر او احتیاط څخه کار اخلي.
And so there are ways that we can ډیری د سلار اشتای چې موږ خپل معلومات د سیمې په کچه محدود کو او بهر ته یونه لګو. لازم نه ده چې موږ هر وخت د انټرنیټ سره وصل ووسو. په کار نه ده چې هر څه د انټرنیټ د لارې یو بل ته انتقال کو. موږ په خپل سیستم کې معلومات منځبي کولای شو.
د ډی جی آی شرکت په امریکا کې د عامه خوندیتوب شاوخوا زر ادارې د دوی له ډرونونو څخه ګټه اخلي. دغه شرکت له دغو ادارو سره د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په څیر طبیعي ناورینونو ته د غبرګون ښودلو په برخه کې کار کوي او کارکوونکي روزي. د امریکا د حکومت لخوا په چین کې د جوړو شویو ډرونونو په هکله د اندېښنې له ښودلو وروسته د ډی جی آی شرکت خپلو مشتریانو ته د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کنټرول او اختیار ورکړی.
موږ د امنیت په برخه کې ډیر کار کړی دی چې د سیستم کارونکي وکولی شي په معلوماتو کنټرول ولري. موږ د خلکو په معلوماتو کار نه لرو، خو کارونکو ته د معلوماتو د ساتلو، پروسس او انتقال په برخه کې اسانتیاوي او لوازم برابروو.
د فریمانت اطفایي ریاست چارواکي هیله مند دي چې په خپلو ډرونونو کې د خطرناکو موادو سنسرونه نصب کړي چې د پیښې ځای ته د خلکو له راستولو مخکې وضعیت معلوم کړي او ښایي یوه ورځ خپله اداره کېدونکي ډرونونه له کارکوونکو مخکې د پیښې ځای ته ولاړ شي او کارکوونکو ته د وضعیت په هکله معلومات ورکړي.
In the next 10 years it will be as common as seeing fire.
پراتلونکو له سکلونه کې بار ډرونونه د اطفایې په موټرو کې د وروژنې د پای په اندازه عمومیت پیدا کی. د ډرون لخوا د معلوماتو د راغونډولو پروسه له حد زیات اهمیت لري او اوس زمونږ د ورځنیو عملیاتو برخه ده.
په ورځنیو چارو کې کاریدونکې داسې ټکنالوژي چې د ژوند د ژغورلو ترڅنګ د ټکنالوژۍ د دوه لویو قدرتونو د شک په بهیر کې هم راګیرده.
د امازون شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د مشتریانو کورونو ته په درون باندې د فرمایشاتو رسول پیل کړي. لا تر اوسه په دغه پروسې کار روان دی، خو دغه نوښت ښایي د خلکو کورونو ته د بستو د انتقال بهیر بدل کړي. نو تفصیل په ریپورت.
دغه درون د امازون د شرکت د چارواکو په خبره ښایي ډیر زیات بدلون راولي.
So I think this is beautiful.
زه فکر کوم د ډرون دغه سیستم مخکلی او ډیر پیچلی سیستم دی.
د امازون د شرکت څخه جیف ویلک وایي دغه ډرون به په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو کورونو ته د فرمایشي بستو لګول پیل کړي. که څه هم لا تر اوسه د دغه کار د پیل دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه، خو ښاغلی ویلک وایي چې ډرونونه به ډیر خوندي وي.
کله چې مشتری ډیر نږدې شي، مخکې له دې چې ډرون ځکه ته نږدې شي، د هغه موقعیت کشفوي. ډرون پوهیږي چې ناسته ورته خوندي نه ده، په همدې خاطر نور نه ښکته
کیږي.
دغه ډرونونه په بشپړه توګه د برق په انرژي کار کوي. تر 40 کیلومتر واټن پورې پرواز کولی شي او د 2.2 کیلوګرامو په اندازه وزن انتقالولی شي. د امازون شرکت د غیلان د لاس ویګاس په ښار کې د خپلو تولیداتو په یو نندرتون کې وکړه. په نندرتون کې له ډرون علاوه نورې وسیلې هم وښودل شوې. کتونکو د شپړ په نامه د امازون د شرکت په یو کپسول کې کیناسل هم تجربه کړل. دا کپسول کولی شي شپږ کسه په یو وخت کې د ځمکې مدار ته انتقال کړي. تر اوسه فضا ته د دغه کپسول د سفر کولو وخت نه دی تعین شوی، خو د امازون شرکت د فضایي سیاحت په ډګر کې د سپیس ایکس او ورجن ګالکټیک شرکتونو سره په دغه ډګر کې په سیالۍ اخته دی.
زه فکر کوم دا ډېره ښه خبره ده چې دغه ټکنالوژي اوس خلک کار اخیستلی شي. په تیره بیا بډایه خلک، او دا هم ښه خبره ده چې اوس هر څوک کولی شي فضا ته سفر وکړي.
د امازون شرکت چارواکوي د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې ډرونونو ته د امتحاني پروازونو اجازه ورکړې ده.
یک اپلیکیشن جدید گوشی های هوشمند با استفاده از جریان خون در روی کاربر می تواند ضربان قلب و اندازه استرس یا فشار روانی را ارزیابی کند. این تکنولوژی تازه مردم را کمک می کند تا متوجه صحت خود باشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
طراحان یک اپلیکیشن جدید میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن با گرفتن یک عکس سلفی با گوشی همراه در ظرف 30 ثانیه می توانید وضعیت صحی خود را ارزیابی کنید. شرکت کانادایی نیورولوژیکس که در بخش هوش مصنوعی کار می کند این تکنولوژی پیشرفته را در نمایشگاه CES آسیا در شهر شانگهای چین نمایش داد. این اپلیکیشن انیورا نام دارد و شما می توانید آن را به طور رایگان در گوشی هایتان نصب کنید. کنگلی مسئول بخش ساینس شرکت نیورولوژیکس میگوید که این اپلیکیشن را بر بنیاد سیستم تصویربرداری نوری ترانسدرمال ساخته است و این سیستم به طور ویژه توسط همین شرکت انکشاف داده شده است.
ما تکنولوژی پیشرفته را به نام تصویربرداری نوری ترانسدرمال اختراع کرده ایم. این سیستم با استفاده از کمره معمولی جریان خون را بدون تماس با روی شما ارزیابی می کند. از طریق جریان خون و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین می توانیم اطلاعات زیاد را مانند ضربان قلب، تنفس، فشار خون و اندازه استرس و احساسات را به دست داریم. علاوه بر این می توانیم نمونه های را برای افسردگی، اختلال استرابی بسازیم و درباره احتمال بیماری های قلبی و عروقی در آینده به شما معلومات دهیم.
این اپلیکیشن با هر نوع کمره گوشی همراه کار می کند و فقط روی کاربر باید در روشنی مناسب قرار داشته باشد. شرکت نیورولوژیکس می گوید که نور و طول موج های آن بر لایه های مختلف زیر پوست منعکس شده و می تواند معلومات را درباره جریان خون در روی انسان به دست آورد.
به گونه مثال دقت ما در اندازه کردن ضربان قلب 99.98% است و اندازه گیری تنفس ما با 90% دقت عالی در جهان می باشد و دقت اندازه گیری ما در فشار خون برای بسیار از مردم 95% است.
آقای لی در انتظار گسترش یافتن شبکه اینترنتی 5G است تا اپلیکیشن با سرعت بهتر بتواند معلومات را از منابع به دست آورد و آن را ارزیابی کند.
ما می توانیم تمام اطلاعات را در یک لحظه ادغام کنیم و می توانیم به مراتب بهتر درباره صحت روان و جسم شما پیش بینی کنیم.
در حال حاضر وبسایت شرکت نیورولوژیکس نوشته است که اپلیکیشن انورا برای تداوی امراض نیست، بلکه به منظور ارتقای صحت می توان از آن استفاده کرد و اگر کاربر درباره صحت خود پرسش دارد باید با دکتر یا متخصص صحبت کند.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها از همه مهمتر، پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت عزیز. واسه چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جدید از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای فلسطینی از اینکه شرکت اسرائیلی به نام ملنوکس با پرداخت 3.5 میلیون دلار شرکت آمریکایی که چیپ‌های نوادیا را می‌ساخت خریداری کردند، اظهار خوشی نمودند. شرکت ملنوکس شاخه‌های مختلف در نقاط مختلف اسرائیل دارد که در آن کارمندان فلسطینی نیز کار می‌کنند. شرکت چیپ‌سازی اسرائیلی بر علاوه استخدام کارمندان فلسطینی، افراد را از هند و اوکراین نیز استخدام کرده است. حداقل 100 انجینیر تکنولوژی از منطقه کناره غربی اردن و باریکه غزه در شرکت ملنوکس برای ساختن چیپ‌ها کار می‌کنند. در این شرکت بر علاوه ساختن چیپ‌ها، آخذه، کدگذاری و سافت‌ویر اصل را نیز می‌سازند. این شرکت حدود 7 میلیون دلار در بخش تکنولوژی سرمایه‌گذاری نموده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم مصرفی در چین نوع موتر جدید را برای آینده معرفی نمود. موتر جدید که با سنسرهای رادار کار می‌کند با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است. این موترها به دلیل داشتن برخی گزینه مانند یک موتر برای تفریح و رفت آمد می‌باشد. شرکت موترهای اودی در موتر جدیدش بر علاوه گزینه‌های تکنولوژی، امکان تماشای فیلم و حتی بازی گیم در داخل آن را از تکنولوژی هولوراید ساخته است. موتر جدید اودی که در نمایشگاه لوازم مصرفی در چین معرفی شد، برای بازدیدکنندگان فرصت امتحان گزینه‌های داخل آن را می‌داد. در داخل موتر تمام معلومات روزمره، رفت آمد و استفاده از تکنولوژی‌ها با کمک هوش مصنوعی ثبت می‌شوند. در داخل آن گزینه واقعیت مجازی نیز استفاده شده است که افرادی که در رانندگی مریض می‌شوند، زودتر حالشان خوب شود. سیستم نقشه آن به شکل واقعیت مجازی می‌باشد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی، گیم خاص اتاق فرار یا اسکیپ روم بازی جنگ جهانی دوم را برای رقیبان به طور زنده ساخته است. افراد در این گیم تلاش می‌کنند که با دشمنان به طور زنده جنگ نمایند. صدای کد و ماشین‌های تلگراف و ارتباط خصوصی و سایر معلومات ناکامی ماموریت‌های نظامی در زمان جنگ جهانی دوم در این گیم در نظر گرفته شده است. کارشناسان در جنوب غرب لندن تلاش نمودند با گزینه‌های واقعیت مجازی و عینی گیم ها را هیجانی بسازند. در این گیم که به شکل یک معما تنظیم شده است، افراد با تفنگ و لوازم جنگی تلاش میکنند که در جنگ موفق شوند. قرار است این گیم جنگ جهانی دوم سال آینده به بازار عرضه گردد. و در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی از استرالیا، مهاجرین جوان در استرالیا جز نیروی کاری با فراگیری مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار در بخش تکنولوژی بیشتر سهم ساخته شده‌اند. محصلین با فراگیری کورس‌های تکنولوژی کامپیوترهای کهنه دولتی را بازسازی می‌کنند. در ختم این کورس آنها می‌توانند کامپیوتر را نگه دارند. مهاجرین جوان برای ساختن کامپیوترها با هم رقابت می‌کنند. سه تن از مهاجرین جوان که در کتابخانه کوینزلند استرالیا کلاس‌های کامپیوتری را تکمیل نمودند، از اینکه توانستند کامپیوترها را برای استفاده شخصی خودشان آماده کنند، اظهار خوشی کردند. اکثر این مهاجرین از کشورهای اوگاندا، کانگو، سوریه، کنیا و رواندا هستند که تازه به استرالیا مهاجرت نمودند. حداقل 100 شاگرد از برنامه‌های بازسازی کامپیوتری مستفید شدند. آنها انواع نرم افزار و هاردویر یا سخت افزارهای کامپیوتری را فرا می گیرند و با مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار می توانند فرصت کاری بهتر را پیدا کنند. شرکت اپل اعلام نمود که دو تلفن جدید اپل با گزینه 5G در سال آینده به بازار عرضه می کنند. اینا تلفن ها که نسخه اولید و آیفون ایکس آر نام داره قرار است سال آینده بالا علاقمندان گزینه اینترنت پیشرفته 5G را عرضه کنند. شرکت اوبر اولین بار خدمات تاکسی های پرواز کننده را که بیشتر مانند یک تیاره هلیکوپتر شخصی میماند در شهر ملبورن استرالیا آغاز کرد. افراد از طریق اپلیکیشن اوبر میتونند که گزینه تاکسی پرواز کننده را انتخاب کنند. چند بام امارات های مهم شهر ملبورن بر نشست و پرواز تاکسی های پرواز کننده در نظر گرفته شده است. رفت آمد با این تاکسی های پرواز کننده اوبر در مقایسه با موترهای معمولی سریع می باشد. نوع تیاره یا شکل درون که برای خدمات در نظر گرفته شده برقی بوده و صدای پرهای آن در مقایسه با هلیکوپتر کمتر سر صدا می کند. داخل آن حدود 6 نفر و یک پیلوت جا دارد. تلفن های پیشرفته اما ارزان وان پلاس پرو 7 با گزینه های مانند تلفن های اپل و سامسونگ دیزاین شده. در این تلفن 3 گزینه مهم سرعت سیستم عامل، قیمتش و کمره از اون مهم است. اندازه آن مانند تلفن های سامسونگ گلکسی با شیشه دو طرفه می باشد و کمره از اون با یک کلک مانند فلش بیرون می شه. در قسمت پیشوی از اون در عوض یک کمره دو کمره با لنز مختلف و عکس سلفی در نظر گرفته شده. قیمت تلفن ها از $700 شروع می شه که در مقایسه با تلفن های اپل و سامسونگ ارزان تر و با سیستم عامل پیشرفته و آخذه بالا هم دست. شرکت ادوبی نسخه جدید اپلیکیشن خود به نام ادوبی فرسکو بر نقاشی و رنگ‌آمیزی بر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها عرضه کرده. این اپلیکیشن با گزینه‌های نقاشی و رنگ‌آمیزی جالب‌تر و بهتر ساخته شده که بر افراد امکان ساختن کارهای گرافیک بهتر را فراهم می‌سازد. یکی از انجینران بخش تکنولوژی دانشگاه پلایماوت نوع ربات را ساخته که میتونه میوه بچینه. ربات با سنسر میوه ها را مانند توت زمینی و رسبری را میبینه و او را جمع‌آوری میکنه. این ربات میتونه در مقایسه با انسان ها بهتر و سریعتر میوه ها را جمع‌آوری کنه. شرکت ربات سازی برای زراعت این نمونه را خریداری کرده و قرار است که این ربات هایی که میوه را جمع میکنن به زودی به بازار عرضه شوند. شرکت میتسوبیشی نوع ربات های خودکار یا اتومات ساخته که برای کمک به کارمندان اطفایه موقع خاموش کردن آتش سوزی کمک کرده میتونند. این ربات ها با ماشین های قوی ساخته شده، هر کدام با لوله های آب با فشار زیاد برای آتش آب‌پاشی میکنند. یکی از چینل های یوتیوب که همه ویدیوهای معرفی و استفاده تازه تکنولوژی را به طور منظم پست میکنند چینل مایکل براونلی به نام ویدیوهای تکنولوژی با کیفیت است. این چینل حدود 9 میلیون عضو دارد و در ویدیوهای اشتهاری جدیدترین گزینه تکنولوژی مانند سیستم عامل 13 اپل، آیپد جدید و غیره هم مشخصات از او و ویدیوهای معلوماتی برای شما معرفی شده.
د لووت لروبات سره آشنا شي. دغه روبات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه روبات په سر کې انتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنی په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه روبات د کنم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله روبات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي د دغه روبات په جوړولو ولو سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط را منځ کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه دغه روبات په دلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. خای دغه روبات د خلکو لډیر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم د تورته روباتونو وخودل. د زووی تک ای آی شرکت هم د گیکی په نامه خپل روبات وخو. دغه روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ کار کوي، پیشو او سپیته ورته دی او خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکي شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپاړو سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې غبرګون ښیي. څلور مایکروفونونه یې د غږ د راتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوې زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبی کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیکو روبات په د خپل مالک په خبرو پوهیږي. که هغه د نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امرونه وي.
Liku will move د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینینو تاسو ته سلام کوي او یا هم ستاسو د توجه د جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه ښایي بیخي تاسو ته توجه ونه کړي او یا هم له کوم بل شي سره علاقه څرګنده کړي. موږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړو چې په خپلې خوښي او احساساتو سره هرې خواته لاړ شي، نه داسې چې په ریموټ کنټرول باندې اداره شي.
ممکن چند سال بعد موترهای کاملا خودران به بازار بیاید و مردم را از یک جا به جایی دیگر انتقال دهد، اما در حال حاضر شرکت‌های موترسازی از تکنولوژی‌های پیشرفته خودرانی استفاده می‌کنند تا موترها را محفوظ‌تر سازند. یکی از این تکنولوژی‌ها سنسور لایدار است که شعاع لیزر را بر محیط پخش می‌کند و در همان لحظه نقشه سه‌بعدی محیط را می‌سازد. شرح بیشتر در این ویدیو.
این وسیله کوچک که بر موتر نصب شده است کار مهم را انجام می‌دهد. این سنسری است که نور نامرئی را به طور ضربان پخش می کند و به موتر قابلیت دید می دهد. این سنسر را لایدار می نامند.
کاری که لایدار با تکنولوژی نور می کند این است که نور بدون ضرر به چشم را به اشیا پخش می کند و این نور دوباره به سنسر آمده معلومات فاصله و زمان را جمع آوری می کند. وقتی می چرخد اساساً معلومات را از میلیارد ها نقطه از اشیای محیط به دست می آورد.
وقت موتر حرکت می کند، سنسر لایدار نور را به هر سو پخش کرده و محاسبه می کند که این نور در چه مدت زمان دوباره بر می گردد. این کار نقشه را می سازد و می تواند موتر را در گرفتن تصمیم کمک کند تا چه وقت سرعت را کاهش دهد، چه وقت سرعت بیشتر بگیرد و چه وقت اشترنگ را دور بدهد.
خواه چیزی نرم مانند انسان باشد یا حیوان و یا اشیای سخت مانند لاری و موتر تیز رفتار، لایدار همه را یکسان نگرسته و تصویر آنها را به شما می دهد. لایدار وسیله فوق العاده برای درک کردن محیط است و به نظر ما بهترین وسیله دیدن و درک کردن جهان اطراف ماست که در بخش ربات ها و های خودران می توان از آن استفاده کرد.
همه شرکت هایی که روی موترهای خودران کار می کنند از این تکنولوژی استفاده نمی کنند، اما شرکت ها آرزو دارند سیستم های رانندگی روباتیکی را بسازند که در عملکرد از رانندگان انسان بهتر باشند.
این سیستم ها برای مسئولیت ما انسان ها بهتر خواهد بود و شمار اشتباهات انسانی ما و حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن در جاده ها را کاهش خواهد داد.
قابلیت محفوظ بودن رانندگی در آینده شرکت‌های موترسازی را تحریک می‌کند تا امروز در بخش این تکنولوژی سرمایه گذاری کنند. برای بسیاری از شرکت‌ها این کار با نصب سنسر چرخنده لایدار بر بالای موترها آغاز می‌شود و موتر را با چشم‌های ویژه مجهز می‌سازد.
اطلاعات آنلاین همیشه در معرض خطر قرار دارد. هکرها با گذشت هر روز هوشیارتر می شوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصان مسلکی که بتوانند اطلاعات آنها را محفوظ نگه دارند مواجه می باشند. حکومت ایالات متحده نیز تلاش های خود را برای جذب نسل نوی از متخصصان بخش سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری سرعت بخشیده است. شرح بیشتر
جنگ ها بین کشورهای پیشرفته جهان دیگر فقط به میدانهای محاربه محدود نمی شود. حالا کشورها با راه اندازی حملات سایبری می خواهند اطلاعات ارزشمند کشورهای رقیبشان را سرقت کنند. دشمنان ما می دانند که در میدان محاربه با ما جنگ کرده نمی توانند. بنان می خواهند از طرق دیگر بر ما حمله کنند. طبق آمار مجله سایبر سیکیوریتی وینچرز، در سال 2020 3.5 میلیون شغل در بخش امنیت سایبری در سراسر جهان وجود خواهد داشت که پر کردن این پست ها با افراد مسلکی مناسب برای شرکت ها یک آزمون خواهد بود.
امنیت سایبری یک رشته بسیار پرچالش است. اگر در مورد آماده کردن یک شخص برای این مسلک فکر کنیم، این شخص باید یک سلسله تجارب تکنیکی در بسیاری از رشته ها داشته باشد. لازم است با کامپیوتر، شبکه های موبایل، چیزهای مرتبط با اینترنت آشنایی داشته باشد و این لیست همه سال زیاد شده می رود. بسیار مشکل است که آن را ثابت نگه داشت.
به خاطر پر کردن خلای تجارب امنیت سایبری، حکومت ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور به تمویل بورس‌های تحصیلی اقدام کرده است.
رشته دلخواه من همیشه کامپیوتر ساینس بوده است. در دوره تحصیلات لیسانس خود هم در رشته کامپیوتر ساینس درس خواندم. بنابراین من از همان ابتدا این علاقه را داشتم و وقتی خواستم تا درجه ماستری تحصیل کنم، خواستم در رشته آن را فرا گیرم که بسیار تاثیرگذار باشد.
نتلی لارسن با استفاده از یک بورسیه تحصیلی در بخش امنیت سایبری در پوهنتون جان هاپکنز درس می‌خواند. او زنان دیگر را نیز به تحصیل در این رشته که بیشتر در آن مردان تحصیل می‌کنند فرا می‌خواند.
به خاطر که در رسانه ها و فلم ها بیشتر طور نمایش داده می شود که متخصصین بخش امنیت سایبری همه مردانند که در زیرزمینی ها و اتاق های تاریک کار می کند. دختران جوان خود را در این رشته تحصیلی تجسم کرده نمی توانند. بنان من فکر می کنم مهم است که زنان در این بخش تحصیل کنند و به حیث متخصص امنیت سایبری خودشان را تبارز دهند.
اتباعی ایالات متحده و کسانی که دارنده کارت‌های اقامت دائمی در این کشور می باشند، از این بورسیه‌های تحصیلی مستفید شده می توانند. در ختم دوره تحصیلی، از فارغان خواسته می شود که به اندازه زمان تحصیلشان در این رشته برای حکومت امریکا کار کنند.
دی امریکا دی ناروی و دی کنترول دی مرکز دی معلومات المخی، دی اتیزم دی اختلال پا اکلا دی امپوهوی سطح لوره شویده. په همدې خاطر پولیسو ته په دغې ناروغۍ له اخته کسانو سره د چلند په هکله د ټکنالوژۍ په مرسته روزنه ورکول کېږي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ.
تیر کال د تکساس ایالت د ګراهم په سیمه کې پولیسو 19 کلن مایکل مور چې په یو ډول ډیر فعال اتیزم اخته دی ونیو.
هغه د کور شاته لوبې کولې. همسایمو پولیس ته زنګ ووهه او شکایت وکړ چې د هغوی د کور خواته تیږې وروي. پولیس راغلل، زولانه یې کړ، په ځمکه یې وغورځوه او دوه ځلې په برقي ډنډه برق ورکړ.
د دې ډول یو حالت له تکرار څخه د مخنیوي په خاطر د شیکاګو د ښار پولیسو ته د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ باندې روزنه ورکول کېږي چې له اتیزم لرونکو او په عصبي ناروغیو اخته کسانو سره څه ډول چلند وکړي. د روزنې دغه نمونه د اکسان په نامه د یو شرکت لخوا جوړه شوې چې د پولیسو د برقي ډنډو د جوړولو له امله ډېر شهرت لري. د اکسان شرکت رئیس پاتریک سمیت وایي هغه غواړي پولیسو ته روزنه ورکړي چې د هغو کسانو سره چې د اتیزم په شان اختلال لري او په سمه توګه له پولیسو سره افهام او تفهیم نشي کولی په ښه توګه چلند وکړي.
د پولیسو ځینې هغه معمول تخنیکونه چې د مجرمینو د نیولو لپاره ښه نتیجه ورکوي د هغو کسانو په نیولو کې منفي نتیجه ورکوي چې رواني اختلال او مشکل ولري. په همدې خاطر د دغو متخصصینو او ټکنالوژۍ پر مټ پولیسو ته روزنه ورکولی شو چې په حساسو حالاتو کې مناسب غبرګون وښيي.
د اتیزم سپیکس په نامه د اتیزم د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي لوې ټولنې څخه ډیوډ کیرن وایي دغه ستونزه په تدریج سره د حل کېدو په درشل کې ده.
زه فکر کوم د معلوماتو خلا موجوده ده، خو ښه خبر ده چې د پولیسو ډیرو ادارو اوس دغه ستونزه درک کړې ده.
د پولیسو د موټرو څراغونه او د پولیسو لخوا په لوړ غږ د اتیزم لرونکو کسانو مخاطبول د دوی وضعیت نور هم خرابوي. سمیت وایي پولیسو ته زده کړه ورکول کېږي چې مشکل درک کړي او په مؤثره توګه یې حل کړي.
زما په فکر پولیسو ته مهمه خبره دا ده چې د رواني مشکلاتو لرونکي کسان وپیژني. کله چې دغه کار وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره ښه تخنیکونه کارولی او ښه تصمیمونه نیولی شي.
د امریکا حکومت وړاندوینه کوي چې په متحدو ایالاتو کې له هرو څلوېښتو کسانو څخه یو کس د اتیزم په اختلال اخته دی. په همدې خاطر دې ډول روزنې ته ډېره اړتیا ده.
که چیرې دوی خپل 15 دقیقې وخت ضایع کړی وای او زما د کور دروازه یې ټکولې وای، ما به ورته ویلی وای چې هو دی دلته اوسیږي او زه یې مور یم، نو دغه حالت به نه وي راپېښ شوی.
د اکسان شرکت چارواکي وایي دوی به د روزنې خپله پروسه په امریکا کې د پولیسو ټولو ادارو ته وغځوي.
دا دې ونې کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي دي. د خبرونې پای کې وړم یا دا ونه وکړم. د خبرونې د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې کلم سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ. We'll be right back.